درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې شوې د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې د آزادی په چپو کې پروګرام لرو خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کموالي سره مخامخ دی. د سازمان په یو اعلامیه کې مرستندویانو غوښتل چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو برخي په تیر بیا د هیواد روغتیایی مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی دی. د بلې خوا د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یوه ویندوی وویل چې شاید د روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 2 ډېر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان پولیسو نن وویل د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې 2 مسیحیان اسلام ته د سپکاوي په تور نیولي دي. دا کسان وروسته له دې نیول کیږي چې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو د پنجاب د فیصل آباد په جړانوالا کې د عیسویانو پر کورونو او کلیساو بریدونه وکړل او هغو ته یې اور ورته کړ. دوی وروسته له دې وپارېدل چې په وینا یې 2 تنو مسیحیانو قرآن کریم ته بې حرمتي وکړه. پولیس وایي چې د مسیحیانو د کورونو او کلیساو د سوځولو لوپاتورې تر اوسه پورې 128 تنه نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع وکړي شي. د امریکا یو چارواکي نن جمعه وویل چې د اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره به د الوتکې ولېږل شي. کیف په خاله امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. د مسکو له ملکی هوایي ډګر نن وروسته لدی الوتنې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې پر وی وطنۍ ولویده. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د اوکراین رژیم سهار وختي شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید وکړ. د الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لري پر یو ناهستوګ نسیمه د یو نندارتون پر ودانۍ ولویده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې بی پیلوټ الوتکه وشته ده. اوکراین تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د ګیلان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د ښځو د حقونو 9 نامتو فعالانی په داسې حال کې نیولي چې چارواکي د مهسا امینی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د لاریونوالو ځپلو ته دوام ورکوي. د مهسا امینی وژنه د ایران په مختلفو ښارونو کې د قهرجنو مظاهره چانو د راوتلو لامل شوه او د مظاهرو له پیل راهیسې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي دي. په ګیلان ولایت کې د نیول شویو فعالانو د نیول کېدو دقیق علت او ځای نه دی څرګند شوی او چارواکو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی. ل ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي دا موضوع مودلته د بحث لپاره ورسره تر دین خپ کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر په مشي پلاوي ترکی ته ولاړ. ترکیه شي د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر پرسمیت نه دی پیشندلې. لاغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو قربانه ده. د ملا برادر په مشي پلاوي په افغانستان کې د پنګونې په پار په ترکیه کې په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پنګونې ته څومره زمینه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خبرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشي پلاوي سره ترکیه ته د سیشن بی پورس ولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅیړو. همدارس به سیاسي اړخ د چارو لکتون کې سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هرکلی کوم. البته ځینې میلمانه لا تر اوسه پورې په خپرونه کې نه دي راسره وصل شوي، هغه میلمانه سره سره دي. له هغوی سره به بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. د ترکان ستاسو په باور له افغانانو څه غواړي او طالبان له ترکیې څه غواړي؟
سلامونه درنه ستاسو میلمنو اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې، که څه هم په تیرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وې، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وې. هغه ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې څومره نظامي بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساک یا د ناټو په ځواکونو کوله، دا هغه څخه ترکیه مستثنا وه. په ترکیې ځواکونو باندې بریدونه نه دي سوي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته شو، نو هغه ته هم ترکیه مخته راودانګله او د پاکستان په منځګړیتوب یې طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو الله سره راغون سوله د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هیواد کې یا د هیواد له ادرسه به پراخې غونډې دی ولري، حتی لاریونو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوي ده، دا اوس یو وړاندې چې ټام وست په دوحه کې د سر ناسته وکړه، دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللې ده. هلته نه یوازې چې د افغانانو سره هغه سیاسي وي که تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلې دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفرونو بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه څه غواړي؟ لومړی ټولو مهم بود هم دغه دی چې په تیرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې یو بریس په دی نه دی سوی. دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مال ویره لري، ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وستا یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیې په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تیرو دوو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکن چې ځینې هغه سیاسي برخو هم دغه اقتصادي هغه لاسراونه به څومره وي، هغه به نور
مهمږي.
خو زه فکر نه کوم چې افغانستان
مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب، تاسو هم ښه راغلی. ترکیه ته ستاسو سفر څو ورځنی دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلي؟
زموږ سفر ترکیه ته انشاءالله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنۍ حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمندې رسوي دي او یو ورځ په ورځ پر ورکېدو دي، مرمحو کېدو دي، د کوکنارو کښت لمنځه تللی دي. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیټي هیواد په توګه، په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه، هم د جنوبي اسیا لپاره، هم د مرکزي اسیا لپاره، هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد، یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
محمد صاحب، هغه سم مخته دي سهيلو ارزوګانو ترش دا سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه پورې له کوم کسانو سره تاسو کتلی؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه ګزارنه چې بعضی په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه گذاری ته د مرکې د سفر موخه مو داده زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اتاق تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستیال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبۍ کې شمشي ملاقات به ولري او هم به ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومنسب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لځینو افغان
سیاسي غونډو کې زموږ کم کار نسته موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان د خلکو یا د افغانانو د ټول افغانانو غوښتنه دا وه چې څنګه وکړل سي چې محترم مجمله صاحب ته تشریف راوړي او د دې سره وګوري او دغه کې د ټول د افغانانو غوښتنه
مننه مومن صاحب سادات صاحب کتا ستراشم سي زاکر شاه سادات ل سیاسی اړخه د مومن صاحب سرګندونی مو واورې د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ د ترکیه او د افغانستان ترمنځ ل اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې واده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر ښه کاري سپېڅلې کاري او د دې یو نیت د لودلو لپاره لومړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا ده چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې الټاله دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل نه ده ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده نه په نوی جرګه نه په جرګه نه په انتخابات نه په اهل حل حق او بل اخر داسې ګامونه اوچت شوې دي یعنی د افغانستان د راتلونکي لپاره دا ښه نیت ده ډېر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې التا هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وو وړي ولس چې واکه دغه نظام زما استازیتوب کوي التا دې د چنو خپل لاشته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم دا ښه خبره ده او چر دا ده چې لومړیتوبونه ته باید سره اولویت ورکړي لومړیتوبونه په هغه ځواد کې دننه نیمایي بدنه دغه هیواد اوس فالج ده دروازې په خوين دومین د باندې باندې کار نشته تحصیل نشته بخنه
وایي مننه مومن صاحب دغه اړخ ته چې ساده صاحب اشاره وکړه په دغه اړخ باندې هم دغه دی پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر کړی دی
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن نه خپل لمنځه تللې د خامخه چې مشکلات په ولیدری نه خپل اقتصادي په سنځي تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا د تورخمه پر تقریبا 1500 زنجیرونه او د خلکو صغیر قانوني پیسې اخیستل کېدلې ګمرکات کې تاسو په خبر واست چې څه حالو د افغانستان پرمختګونه ډیر دي خامخه څنګه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخي شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي دګر کې په اقتصادي دګر کې او په اجتماعي دګر کې رامنځته شي. ولی هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سره باید رامنځته شي. که چیرې شرایط په نظر کې ونیول شي د افغانستان وطني شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی. موږ تیر تاریخ هم په دې کې گواه دی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورګي وسني شرایط باید په نظر کې ونیول شي. ولی په اقتصادي ډګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلې ته وګورو او نورو څه ته وګورو بالا به موږ لاس تر ځنې لاندې نسو کښېنستلی. په دې خاطر په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا ډوډۍ غواړي، دا کار غواړي، دا هر څه غواړي. د دې د بسین د لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ دی چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کړي. تاسو ګوري افغانستان دا یو شی درک افغانستان په سیمه کې اوس یو ثبات یو باثباته کرنسی لري، امنیت تامین دي، د کوکنارو کښ نه پښکې کیږي. دا هغه د غریب خو بیا هم موږ د نړیوالو د بندیزو سره مخامخ یو. تر دا اوسه هم زموږ پیسې په بندیز کې پاتې دي او افغانستان څخه نه تسلیمیږي او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یو ترانسفر کوو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب د محمد صاحب خبرې مو واورېدې. په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي، نو د سیاسي حالاتو تر بهتري مخکې آیا ممکنه نه ده چې ځینې پانګونې راجلب شي؟ تېره تقریبا یوه اونۍ مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی و هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا 190 میلیون ډالر په ارزش تړونونه لاسلیک کړل. څه فکر کوئ چې آیا ممکنه نه ده؟
شبا صاحب ګوره کله چې د افغانستان سلوشن انسانانو د سرنوشت بحث کېږي په دې کې هېڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري، هر افغان مسؤلیت لري چې هغه د افغانانو سرنوشت لپاره هلې ځلې وکړي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې هغه په واک کې دي. لیکن کله چې فني مسلکي بحث کېږي، حقوقي بحث کېږي، سیاسي او اقتصادي بحث کېږي، نو باید د منطق او دلایلو او هغه ځمکني واقعیتونو په رڼا کې بحث وشي، په دواړو باندې کار نه کېږي. نه بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله، مومن صاحب وویل چې موږ په رسمیت نه پېژندل کېږو، نو لاس تر زده نه شو کښېنستلی. د رسمیت نه پېژندلو دلایل څه دي؟ دلایل یې دا دي چې ته د نړۍ سره او د افغانانو سره په یوه لار نه ځې، ته مکاتب نه خلاصوې، ته خلکو ته د کار اجازه نه ورکوې مېرمنو ته، ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې، ته دا کار نه وکړه. د ثبات په رسمیت پېژندل کېږي، په رسمیت خو نړۍ تا ته بنده نه ده داسې ولې رسمیت پېژندل دغه بنده ته خپله ورسول. دویم بحث دا دی کله چې تاسو نړۍ ته ځې، که ازبکستان ته ځې، که نور هېوادونو ته چې ځې، که ترکیه ته ځې، کله چې اقتصادي بحث رامنځته کېږي، هغه ناامني، هغه فزیکي ناامني د ډېریو نړیوالو سترو کمپنیو لپاره سرخوږی نه دی. هغه په افغانستان کې تېرو شلو کلونو کې سخته ناامني وه، لکه نړیوالې کمپنۍ هلته وي، هغه چې څومره که 50 میلیونه ډالر سرمایه ګذاري کوي په یو پروژې باندې، بیا یو لخت تر باسي هغه خپل سکیورټي مصرفوي. هلته د ناامني بحث راځي، حقوقي ناامني راځي. ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه غټو کمپنیو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې پانګونه وشي، مومن صاحب همدا اوس وایي زه یې چیلنجوم. همدا ستاسو فرمانه کې تاسو د کوم قانون له مخې هغو ته ډاډ ورکوي چې سبا هغه د هغو پانګه د خطر سره یا د قانوني ستونزو له مخې کېږي، هغه به د کوم قانون له مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي؟ طالب نن د دغه سترو پروژو لپاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او کوي لري د کوم قانون له مخې پرمخ دی؟ ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته ورشي قانون نه وي. اجازه راکړئ شیبه صاحب، اجازه راکړئ ما ځواب درکړم. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د ځینو بحث وکړي، ځینو نه امنیتي پوسټې وي او ساب تا نامي جوړ کړي، وام دا ځینو په طالب کې وو د تلیفوني پایو څخه د زور پیسې اخیستلې، باج اخیستلې، د خلکو څخه اخیستلې، دا جګړه نامي دا شان رامنځته کوي. لکن ته قانون وس نه لري کله چې قانون دی وکړه د فار نه لري ته په هیڅ عنوان په دوه فارمانو باندې نړیوال پنګوال نشي جذبولای چې غلط شته په واده
پنګاله وکړي. مننه تاسو د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی هم په خبرونه کې د واتس اپ لار را سره د خوري دیوسی اوازونه ګډوډ نشي ځکه دا واتس اپ په استودیو کې را سره د حافظی صاحب ته مو زحمت ورکړي. حافظی صاحب محترم تاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبان او تللې هیئت سرمایدار سرمایه گذار را جلب کړي پانګوان را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید هغه تر څنګ د دې سیاسي موخې هم وي خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي.
نو حافظ صاحب تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دی او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپل افغانان چې دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 میلیون $3 میلیون مونږ ضرر کړي. اما وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړو. دا خو خلک اکثر هم دننه په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په 8 بجو باندې د شپږ بجو باندې یوه غونډه کېږي. په دغه غونډه کې بصیره کېږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کېږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو کسان مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته له د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونې را جلب کړي، یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې موضوع نه وکړه چې نیت خو ښه نیت دی، خو ډېر یعنی اول او دویم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی. څلورم پتی ته دي نه هیڅ کړی، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دا غیر پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نورو دنیاوالو ته هم بلنه ورکړي. یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې دا نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو تر
اساسه ساده سره. خو که فرضاً دغه اوس دغه هیئت چې ترکیه ته تللی دی دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، بیا څنګه؟
په دې کې زه هیڅ هغه نه وینم. ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا څنګه یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ماته په خپله ډېر یو چکمن حالت ښکاري. په جمهوریت د سقوط سره سم موږ دا سازشونه ولیدل، مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نمونو باندې کار کوي. امکان لري چې داسې یو څه هم وښودل شي، لکن تر ټولو اړینه او مهمه ما وایي چې دا ده چې په خپله امریکې سره دوی کېناستل، بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسېدل. هغه چا سره چې دوی تړون پخپله کړی دی هغه سره په نتیجه نه رسېږي. بنا ان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسېږي، نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشي کوله نور دنیاوال په دې قانې کې؟ د هغې لحاظ وایم چې هغه ابتدایي قدمونه ډېر ضروري دي په دننه هېواد کې چې کوم شرایط د پاره ولس ستانه تمریک تا هغه نه برابرې ورته او بهر کوب کې چې ما باید په دغه کارونو کې وپیژنې را سره معامله وکړي یا ته بنسټ راته کښېږدئ په یو څوک د وپیژني په کومه ساز دې وپیژني د کوم قانون پر بنسټ دې وپیژني نړیوال قانون ته ته تابع نه یې په دننه هېواد کې د اساسي قانون نه دی را پېژندلی یو د تحصیلاتو کار مسایل د نیمه بدنه د هېواد د فلج ټاتلې ده او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کوي په دننه هېواد کې ټوک کوي بهر چې ما سره یو معامله وکوي یعنی دا نیت ښه دی اما غیر اصولي او غیر منطقي یو حرکت دی لپاره
مننه حافظي صاحب محترم تاسو دې لپاره چې په خبرونه کې لنډ وخت را سره یاست نو له تاسو په څو پوښتنې وکم څه فکر کوئ چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته که چېرته د ترکی سرمایه‌دارو پانګونه په افغانستان ته راجذب شي مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وهڅوي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي اوس یو ته
د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخوا څخه کار کوي لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی هغه رغونی دی بیرته له سره توربینونه یې بدل کړي دي او دا ساحه د کپاسیټي دی بند زیات کړی دی تقریبا څو میلیون متر مکعب اوبه زیات کېږي اوس دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه حیات کې شتون لري او دوی سره حلیزه دي کوي چې یو څه وکړي ولې د اساسي مشکلات کوم چې دي تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت ده او نور ترکان به نه پوهېږم سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي خوله کوي ولې افغانان په خپله خو همالته دي او کاروبار کوي د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي خو کوم پیسې همالته دي کاروبار یې همالته دي کارخانې هلته دي باید کار وکړي او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی دا ولې مواد هر شی چې دي د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر رسوند موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي او دا دي دغه سوداګرو له برکت
یعنی ستاسو په باور باید له همدغه افغان سرمایه دارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونیشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قایل نشي
خود دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید هغه خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي د په نوم د پبلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت رسمیت پیژندل شوي که نه یې پیژندل شوي بیا هم خلکو خوراک ته ضرورت لري پوشاک ته ضرورت لري مسکن ته ضرورت لري نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي په دې خاطر باندې نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي لکه ستاسو فرمایل افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویفت سیستم څخه بهر پاتې دي او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي د مالي سیستم د دنیا څخه نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور اکزم بانکونه په دې خاطر یوازینی منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي او اوس هم هملته دي اوس هم تجارت کوي او اوس هم صنعت تقریبا 3000 کارخانې دي سره د ستونزو اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي
مننه افیزي صاحب محمد صاحب لکه څنګه چې حافظي صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا حیات چې دا حیات چلته تللی دی له افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم وهڅوي دوی ته به کوم امتیاز قایل شي مثلا لکه څومره چې زه خبر یم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزي صاحب په ترکیه کې دی او ځینې وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته فرضاً علي کوزي له کسان چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه ګذاري هم کړې ده آیا له دغه کسانو سره به وکتل شي دوی ته به ځینې امتیازات قایل شي
ډېره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ
د هیئت مدیر محترم غړی او پاک افغان رئیس محترم خانجان له کوزې صبر سره دی بل عبدالرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کنه لري ولې دا غسر مې گزاري هلته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گزاري کړې ده او هغه افغانستان کې ډېر شي ارتباطات لري هلته سرمایه گزاري ده او سرمایه گزاري سي د افغانستان خلک او د سکتور منه ځکه زه خپل نیکې سلامونه زموږ ډېر درن مشر او اقتصادي چارپورو ډېر لوړ متخصص جناب حفیظ صاحب ته وړاندې کوم د دې وکړي جوړې زما موضوع دغه ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وهڅول سي چې کم مشکل کم خنډ دی په وړاندې سي باید افغانستان ته د نه راتلو خنډ دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي ده چې دی برځي ټول افغانان په دې متحد شي څنګه وکول شي په افغانستان کې سرمایه گذارو کې موږ موخه سلام دغه د افغانستان پر سرمایه گذاری کې د افغانستان په مادونو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي په تور د مثال لکه برک جناب محترم پیزي صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومه ده موږ نوڅ کولای چې یو سوداګر په ملیونو ډالر سرمایه دی وکي یا سل ملیون 200 ملیون یا 500 ملیون یا 400 ملیون موږ غواړو چې دا سهامي شرکت تلاری ټول تجاران باید سیم گذاری که مثلا برق در توایم برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا د موږ تقریبا د کاله د 400 میلیون ډالر برق موږ رانیسو او تاسو ته به تر معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري د بادي برق هم لري او سولري برق ته هم اړتیا لري تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 50% زه فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي ولی په ډیرو په محدود شهرو کې برقونه سته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک د ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي نو دا ټول خلک برق ته ضرورت لري زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې په کار دي او سرمایه گذاری په کار ده په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پومبې ته مخه کړي ده یا هنګې ته مخه کړي ده د دې د میکانیزه کولو لپاره د دې د روش لپاره د دې چې موږ څنګه کولای شو د پومبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې د تفافا پالیسي وي هغه په پریکې چې وي د هغه د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو کېږي چې یوازې چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې شته سرمایه گذاران پیسې لري ولې موږ غواړو چې موږ پیسې باید پرداسي پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګېږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشد لپاره
مننه مومنسب حافظ صاحب د لپاره چې تاسو بیا لمرسي نو دا پښتنه به کوم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشي کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړې ده بیا هم که څه د سوال یو ډول تکرار ده په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي
ترکان خو
ډېر لیوال
دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي زه خو دې اترسمه تر شلمه پورې وم
بله او بس
او مخکې هم دوه دورې مرستیال وم د لوی رئیس د ایکو تقریبا نه کاله پرله پسې زه ایکو کې وم او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکان سره مخصوصا د اوسنی رئیس اتاق چې اوولس کاله کېږي دی رئیس د اتاق د ترکیې دی نو ډېر مقتدر سوداګر دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې دا ټول د ترکیې سوداګري د خونو ازه دې ترې ورکی د مختدر صدیق پرسونل چین دې دې لیوال چې په افغانستان کې اوسو کې کله حقوقي موانی نه ترکان په معدنو کې ډېر سولري لیوال چې تل کارو کې په ساختماني چارو کې په سړکانو کې په نور د مسکونی او تجارتي ساختمان لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري ولې دا حقوقي معنی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي مثلا 777 والا چې دي هغوی د کجکتي بند رغولي دي په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي. هلته ډېر خلیجلې کوي اوس هلته د بتوني پایې جوړوي د برق د انتقال لپاره چې مخکې پاکستان سره راوصل کېدل دا کارخانې هم دي جوړ کړي دي. نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
مننه حافظی صاحب چې په خبرونه کې په برخه را سره واخیسته. کور ودان سره له مصروفیتونه سلامت. له حافظی صاحب سره به خدای پمنی وکړو. له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخ هم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته، لکه څنګه چې حافظی صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه گذاری مخه نیسي په افغانستان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي. احمد شیبر هم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد جونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات. د فیسبوک له لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده، نو داسې به ووایم. د لیکلي دی زما نظر لازم نشر کړي. تاسو او ستاسو د رسنۍ کارکوونکي د پردو غلامان دي، وروره نه یو غلامان. دا وطن شاید تر ډېرو په موږ باندې ګران وي، خو په تا به هم ګران وي چې همداسې فکر کوي. عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه ومنئ. د طالبان حکومت وایي زموږ حکومت اوس اقتصادي پلوه خودکفا دی او په خپلو عوایدو درېدلی. ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ سفلای کړی او دغه اعلان کړی دی. جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیې ته کومه ګټه ونه کړي. وحید امینی اوشت پیغام راسره شریک کړی دی له سلام وروسته لیکي ترکیې ته د طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري. او اسدالله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شوي دي او کم شوي دي. دی هم بل موضوع لیکي. او حکیمی مسافر حکیمی لیکي د پیغام نه لوستل کېږي، پښتو یې لیکلی دی خو نه په پیژم څه یې لیکلی دی. او افغان کینګ په نوم لیکلی دی زموږ دا غوښتنه ده ملا برادر څخه دی چې د خفه ورونو پر سر د لاس ور تیر کړي، خوشاله دی کړي. او دغه دی اوریدونکو پیغامونه و چې له تاسو سره شریک کړي. له دوی مننه کوم چې ازادي راډیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي. آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي. حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پانګونې ته زمینه ډېره مساعد شي؟
شمازب حقوقي لحاظه د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور له مخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون له مخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی، که په دې باندې مومن صاحب او هر څوک دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نه شو کښېنستلی، دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نه شو ویلی چې موږ لاسته ژوند نه شو کښېنستلی ځکه چې تاسو نه پیژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکړې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي
هغه باید رسمیت سره ولري، رسمیت پیژندل شوی. فرض کړئ که سبا یو ترکی کمپنی راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، په افغانستان کې پانګه چونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیه سره مخ کیږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري، او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي، بیرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری چې هغه سره دعوه لري که طالب دی یا نه، دغه واکمني ده او که شخص دی، دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده، دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کېږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پېژندنو بحث دی. دوم بحث دا دی، ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه، چې د یو پانګوالو لپاره، پانګوال داسې دي لکه دا کوتر یو دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولوي، بیا چې وړه غونه شګه ور واچوي، دا په واکیږي. پانګوال لپاره د هغه ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده، د هغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چېرته بیرته دغسې حقوقي دعوه رامنځته کېږي او پریس نشي رامنځته کېږي، کومه تجارتي محکمه ته لري، د کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان یې نه لري، خو د هغه په رڼا کې عرفي قوانین راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه اچونو ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. درېیم بحث دا دی، د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه اچونو کې، بزنسونو کې، دا سندې لکه زموږ ځینې تجارت په خوا باندې په بوجیو کې پیسې تدی وي بل ځای ته انتقالولې، کله چې نړیوال پانګه چوان صاحبات راځي، هغه د لیټر آف کریډیټ له مخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه د هغو سرمایه لري، هغه په هغه کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر آف کریډیټ ورکوي. زموږ په پیرنټ مومنټ صاحب لیټر آف کریډیټ په حق باندې څومره معلومات لري کنه زموږ سره شریک دي. دا په افغانستان کې وجود لري، ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای، نو کله چې لیټر آف کریډیټ نیوي، هغه ته بیا ته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد سیاست دملاتی او سیاست د اقتصاد دملاتی د یو له بل، البته په هوا ده نه کښه دا د دکاندارۍ بحث نه دی، د دولتو د
دا ستاسو درې خبرې چې حقوقي توسیه به څرنګه حل کیږي، قانوني مسؤلیت به څرنګه پانګوال ته ورکول کیږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کړو. مومن صاحب، که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد صاحب خبرې ما واورېدلې. زه فکر کوم چې دغونه معلومات به نه لرو، لکه آزاد صاحب ولي د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته، او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پانګوال دا دوه کاله تقریبا 6 میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورټ شوی دی. دا څه نه دی شوی، دا د افغان سوداګرو په نوښت باندې مش کړی. مش په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حوالی د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولی څه وخت چې بانکي سیستم در باندې بند یا د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولی بیا هم به بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغانستان پانګوالو ترانسفر وکړي. نو لهدا مشکلات دی په دې کې، ولی خو بیا هم موږ اغه خپل د کارونو پر مخ بیا وی افغانستان څخه هم تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سی، چې دا په تیر شلو کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخ خدمت صادرات یو 160 میلیون او په 1490 کال کې په 401 کال کې 1220 میلیون وس، تیر کال په 1401 کال کې زموږ په صادرات چې ودا 2 میلیارد ډالر و، د دې پیسې هم را انتقال شوی دي، نورې پیسې هم به انتقالات شروع دي. بانکونه هم لږ د ښکار کې خو پاغه صورت سره چې موږ کارونه شاید باید چې د افغانستان ضرورت پاغه سی بیا سره کار نسکولای اوس چې کار ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیجی یا نور سیستمونه دي، لکه سویپ سیستم چې دی، نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی، دغه انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دی، هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ، هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت
تقریبا په میلیونو ډالر دی چې داغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. هازل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په میلیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په میلیونو ډالر. دا سن دي چې راځي دا اگرځي کاروبار شروع دی ولې موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جود یو موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچېره موږ ډېر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته به تر معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دغه تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان رانیسو موږ مجبور یو د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو
مشکلات په دوحه کې سي. د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې کېدی په راپور کې دا خبر هم شوې وسی ځینې تحصیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تحصیلات
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یادښتونه و در دوس پر مشته نه رسیدلې چې کوم تحصیلات ورکړي. کچیر په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ورکړي. موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتنې کوي چې باید زموږ بانکي سیستمونه له نور دنیا اسانچاوي ولري او د نور دنیا سره موږ د بانک د لارې وتلو. ځینې هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسې سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنې دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژه په وژه کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې تر رامنځته شوي دي شاید بعضي دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناست دي. موږ دلته شهیدانو موږ د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ دا دوه کال در مخه هر واسطه شاید به دلته درې سوه انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین د پلار څو سړی د بدخشان تلی سکندار ته د کندهار تلی سي بدخشان ته بلې خوا تللی چې ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخ لاسي ملک الطوایفیان ویل ته یو ترانزیت په یو موټر رابار کې په ترانزیت ته مشکلات پېښېدل. اوس ترانزیت ته اسانچا ده تقریبا د دوه سوه موټر څخه ترانزیت په د تېرو دوو کالو کې تقریبا درو زرو موټرو ته ختلی دي. یعنې دغه تحصیلات چې راتلل دي موږ نه غواړو چې لکه ما د مخه هم چې وویل نو که نړۍ په رسمیت نه پېژني که زموږ پیسې نه انتقالېدلې د بانکو د لارې نور به موږ بېکاره کښېنو او په افغانستان کې به کاروبار نه وي روزګار به نه وي. تاسو ته اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به د روزګار به انشاءالله د افغانستان خصوصي کور په دې باندې اخته دی چې قرار قرار او په ډېر هوښیارانه سره د پرمخ ځي او ټوله تدابیر ګوري چې په یو تدبیر سره بې تدبیر باندې هېڅ حرکت نه کوي. ډېره مهرباني کماتی اجازه راکړئ نظر سم نیم ساعت واده در سره کړی و نیم ساعت پرا سنو کوم
چې مننه کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډېره مهرباني
سادات صاحب کتاسو تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړو تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کوو او هلته هم ځینې پانګونې وکړي. دې له خطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلي دي پرې شک نسته سي هغوی په اقتصاد پوهېدل او زده کړې کړې وي. په دغه شرایطو کې که چیرته دغه سې کسان چې هغوی په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهېږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکړي له دې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نه شي. ساده سه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کېږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین چونو نه لري، دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري، دلته یو نړیواله محکمه چې دا وی په اساس باندې فیصلې وشي. دا شیان به وي. ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازی په حساب خوي خو طرز العمل غلط دی، بالکل غلط دی. او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. هغه کورنۍ وظیفې چې دوی ته سپارل شوي دغې کورنۍ وظیفې نه چې دوی کامیابه سر پورته نه کړي څنګه به د سیمې هیوادونه او نړۍ په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي او د هغه نه به تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح ته پانګونه وکړه. هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې نو تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په د اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي نشي کولای چې داسې کسانو باندې اعتماد او یوازې خو په طالب شاهي او ملا شاهي باندې نظام چلیدلی نشي. د ملک دوه کاله کې یو اساسي قانون نه رامنځته کېږي، یو تعلیمي نصاب نه رامنځته کېږي، د هغه تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته او هلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کېږي، ساری محکمې ځینې کلا کېږي. دغه ناخوالې دي دغه چې دننه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کاله کې دوی باید په دې بریالي شوي وای، او د دوی مثبت ګامونه هم باید سړه په ګوته کې، ولې نه کمکاري نظم چې دوی راوسته کم د اعمار کارونه چې دوباره شروع کړي دي، هماغه پروژې چې کم د داشه صاحب غني د وخت نه پاتې دي، هغه نیم کله پاتو هغه بیرته چارې پیل کړي دي، یا د اوبو د مدیریت په هکله مثلا همداسې. لاکن دغه ټول شان تر څنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي، دا په یو لاس باندې خو هیڅ نشي کولی، دا یو لاس به تا سره څوکي دا دویم لاس درسره یو ځای نشي. تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فعال کړي دا دوه کاله د دې نقصان به څو کاله ګالو چې دا کوم کسان چې ستاجر وي ډاکټر نشوي، ته د اخر کال د پانتون انجینران نشول، ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو، کدا اوس معلمین وو، دا نرسان، دا یو تولید نه په دې د ټولې دروازې ور باندې کړی.
مننه،
نه ممکن ده په داسې کم ولرو، لکن د خپل کورنی کار دی به تکمیل کی، کچیر هغه تکمیل کو د ولس زړه دې په حساب مشروع نظام جوړ کړو، بیا ته هغې نه تمه کولی شي چې نړۍ هم در سره ګام واخلي.
مننه سادات صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې د دې بحث را رسېدلی، یو اصلي موضوع دا وله چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګېدلي بندیزونه دي، دغو ستونزې جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لرې شي؟
شیبر صاحب، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلی دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نوی بل وجود ولري، دا بندیزونه هغه مهال لري کېږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کوي او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کوي، او تر هغه وړاندې ځینې دي ساده ګامونه چې هغه دې باندې موږ تاسو په دا یو کال کې بحثونه په ګوتو کې ډېر وخت وته، هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملاماته د ټولو سره ته شکړې دی، هغه بشري قوانین دي چې ټول درنښت ته لري. په افغانستان کې دا هر ورځ ټول لاندې کیږي، کله چې بشري قوانین په دغه کچه باندې ټول لاندې کیږي، کله چې هلته د انساني کرامات چې دی په خپل د دې ویاندویان د مشران دا وایي دي چې هغه کسان چې طالب نه دي، د طالب سره نه دي، په طالبي فکر نه دي، هغه حتی د حیثیت ادعا نه شي کولای. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو که هیڅ ډول نه شئ کولای چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي قدم ووهئ. نو دغه مشروعیت په کور دننه او د باندې تاسو چې نیت لاس سوی، بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړه، او تاسو وایئ ولې د دغه په شخصي لحاظ دی، او انسان په توګه دی، او افغان په توګه د تخورا ډېر درش لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دای د دې وړ نه چې دغه تناشي دی، ولې تر کریډیټ په حق له باندې معلومات لري. په دوه کې چې کوم معلومات کوم خبرې سوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو لا چټکی کړي، د هغه تاسو سره دي د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پورې وي تر څو پوه شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونه ډالر د ورځې افغانستان ته لېږي، همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کوټه لېږي، هلته خپل خپلوان دي، همدغه چلی کنه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې کله بشري مرستې نه وای، او دغه کاروبارونو چې خلک مزدوري کوي د باندې کوټه لېږي، دا کنه وای افغانان به څلور مړ کېدل، شپږ نه شپږ د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد د رشد لپاره ګورې ته ټول مهمه موضوع دی، او هوا ته ټول ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده. نن د مغزي تخلیه کچه کوم راوخلو، په تیر کال د راپورونو له مخې چې همدغه ساسو د پرسنل کې موږ تاسو خبرې پر کړې دي، تر شپږ سوه ډېر تیر کال تر شپږ سوه ډېر کابل پوهنتون استادان له افغانستان څخه ووتل، په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه ووتلي دي، او هر مسلک هلته په خپل اقتصاد دی، د پوهنتون د انسان ووتل، پوهنتون خاوندان ووتل، د اقتصاد دی، محصلین دي پر بند کړل، د اقتصاد خصوصي پوهنتونونه در شیم. نو کله چې ستا نوي فیصده مغزي تخلیه له هېواد څخه جریان ولري، یا کادرونه له هېواد څخه وتلي، ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولاړ شي، ته په چا کوي په ملا خو نه شي کولی.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ساده څه دې له خطر چې دا پروگرام راغوند کو په اوسنیو شرایطو کې چې دغه طالبان هم هلی ځلې شروع کړي دي او قزاقستان ته سفر وکړو او اوس ترکیې ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه را جلب کړي، دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی، وضعیت په کومه خوا روان شي؟ آیا پانګونې به را جلب شي او که دا وړې پانګونې هم را جلب شي، وضعیت په اقتصادي یو څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کېږي، څه باید وشي؟
دا ټول دې پورې مضبوط دي چې سړی دغه لومړنۍ خښته د دیوال څنګه دي، دا لومړنۍ خښته د کاغه کېښوده دا دیوال تر پایه پورې کوږ ځي. ما مخکې ارزونه وکړه چې د ټولو شیانو دپاره اساسي بنسټ په دننه هېواد کې مشروعیت دی، په دننه هېواد کې اعتماد ترلاسه کول دی، مسلکي نظام جوړول دی، او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دی، لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی. بیا په ګاونډ کې دا سالم رابط ایجادول د همدغې مشروعیتونو په اساس باندې کېږي، دا یو اعتماد فضا جوړیږي. بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ، دا هغه تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ، او بیا ستاسو اساسي قانون مثلا که تیر اساسي قانون کې هر نقصان وي چې دوی وایي چې د شرع خلاف، هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دوی کې دومره کس پیدا نه شو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي، یا د اقل دوی په ابتدا کې ویل چې د ظرفه د وخت اساسي قانون به او، لکن تر پای پورې تر ننه پورې چا وضاحت ورنه کړ. لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه معلوم نه دي. غیر مسلکي افراد په مسلکي پوسټونو کې لکه خکل شوي دي د مدرسونه، یعنی ولس دوا کې پاده، لکه مخکې چې آزاد صاحب ویل ډېر مسلکي استادان دې ته اړ شول، تر شپږ سوه زیات چې دوی بهر ته ووځي، نه دپاره چې نوره چاره یې نه وه، دروازې هغه ورته بندې شوې. او د هغې تر څنګ ځینې استادانو سره ده په نورو چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په ښارونو کې مرکې کوي، سړي زړه ټوټې ټوټې کېږي چې استاد خپل د ماسټرۍ سره یا د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ، یا ترکاري خرڅوي یا چپلکې او یا مثلا پکوړې جوړوي یا بولاني. آیا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کله تکرار شوی و؟ پخوا موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه و لیدلی. نو دغه شیان اصلاح غواړي، ته چې اوس وایي چې ته حاکمیت لرې په څلور دېرش ولایتونو کې، جګړه نشته، ګرچې د جګړې یو طرف عمده لامل تاسو وي، لکن اوس چې نشته خو دغه نور شرایط ته اوس پام وکړي. دا حاکمیت چې ستاسو تر لاس لاندې دی، د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي، نصاب زر تر زره په مخ واچوي، خویندو لورګانو باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړي، دا خلاص کړي، بیا نړیوال ته چیلنج وکړي چې ښه دا وګوري، دغه مونږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو، تاسو ویلو مونږ خپل کارخانګي خلاصه کړې ده، کورنۍ کار مو اوس تاسو راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راته مراده کوي.
مننه صادق صاحب. په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلم. آزاد صاحب، تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي؟
روان وضعیت ته په کتو او د دوه کلونۍ مشاهدې ته په کتو، همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته په کتو، په دغه ډول چې وضعیت روان دی ناهیلي ډېروي، ورسره بلې په افغانستان کې څه روان دي، په ځانګړې توګه د عام ولس سره چې څه ډول برخورد کېږي او هغه د څه رقم وضعیت سره مخ دی، دا ناهیلي ډېروي. لاکن زه بیا هم هیله مند یم چې که ژر وي که ناوخته وي تغییر به راځي، ځکه دا وضعیت همدغسې دوام نشي مومالی. نړیوال مجبور مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي، هغه ډول چې افغانان غواړي هغسې مداخله به تر یو بریده پورې کېږي او دا وضعیت به بدېږي. لیکن څه چې طالبان که هلې ځلې هم کوي د افغانستان د اقتصاد دپاره، لکه دا اوس د افغانستان د نورو بهبودۍ دپاره، هغو کې هغه ظرفیت نشته، که حتی نیت یې سل فیصده هم سم وي هغه یې نشي کولی. نو لهذا د هغه ادرسه توقع نشته، خو په ټوله کې یو ښه افغانستان دپاره د هلو ځلو دروازې اوس هم پرانیستې دي او دا کار به کېږي، خدای کول.
ډیره مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. سادات صاحب، له تاسو هم منندوی یم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړ، او همدارس له زرخ شافیزي صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ਤਣ ਤਾਰੋ ਜੁਗੇ Yasman Şim